دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم، او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. نن د جمعې ورځ ده، د 1491 لمریز کال د وږي اسمبلۍ د میاشتې 1/3 نېټه ده، چې د 2012 عیسوي کال د سپتمبر له 1/20 نېټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنیو څپو 12.90 او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM په 0.15 اورېدلی شي. د معمول سره سم پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه کوو. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کاروایی چې له افغانستان او امریکا سره به ډیر زر له تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژیو د یو شان کولو په مقصد محرمانه خبرې پایل کړي. ترکیه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حساب د ځواکونو د قمندانۍ مسولیت پرون د یو بل کال لپاره په غاړه واخیست. او د پاکستان تلویزیونی چینلونو پرون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د وینا او هغه برخې خپرې کړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوي فلم مقندنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کاروایی ویلي دي چې له افغانستان او امریکا سره به ډیر زر له تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژیو د یو شان کولو په مقصد پټې خبرې پایل کړي. خو له اسوشیتد پریس اژانس سره په مرکه کې میرمن ربانی کارونه ویل چې آیا پاکستان به د حقاني ډلې پر ضد چې امریکا یې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو خطرناکه شبکه بولي اقدام وکړي که نه. نوموړي زیاته کړه چې درې واړه هیوادونه به په دې اړه هم پریکړه وکړي چې په کومو وسله والو ډلو ته باید د سولې په خبرو اترو کې ونډه ورکړل شي. په پاکستان کې ډیره حقاني شبکه له ډیر مودې راهیسې د افغانستان د کړکیچ تر ټولو مهمه برخه ګڼل شوې. متحده ایالاتو په روانه اونۍ کې دا شبکه د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړه او له ډیر مودې راهیسې له اسلام آباد څخه د هغې د ځپلو غوښتنه کوله. رباني کر وویل اسلام آباد به د هرې هغې ډلې پر ضد اقدام وکړي چې ټول د یو ګواښ په سترګه ورته ګوري، خو دې ونه ویل چې آیا پاکستان حقاني ډلې ته په دې سترګه ګوري که نه. ترکیه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حساب د ځواکونو د قمندانۍ مسولیت پرون د یو بل کال لپاره په غاړه واخیست. ترکیه چې د ناټو په غړو کې وزینه اسلامي هیواد دی، د 2009 کال له نومبر میاشتې راهیسې د کابل د حوزې د چار چاپیر سیمو د امنیتي چارو مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. په افغانستان کې ډیره پولنډیز واکونو په غزنی ولایت کې یو نوی زیږیدلی ماشوم چې د سړک پر غاړه پریښودل شوی وموندلی دی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د پولنډ د دفاع وزارت د ویان یانوش والچاک له قوله خبر ورکوي چې پولنډي سرتیرو د چهارشنبې په ورځ د واغز پوځي اډې ته نږدې د غزمې په وخت کې یو نوی زیږیدلی نجلۍ چې په ټوټه کې تاو شوی وموندله. ویان زیاته کړه دې سرتیرو په نږدې 2 کیلومتره ساحه کې داسې څوک ونه لیدل چې ښایي دا ماشومه وي هلته پریښې وي. وروسته دې سرتیرو موندل شوې نجلۍ د نږدې پوځي مرکز کلینیک ته بوتله او سرتیري په وچو شیدو او شیرچوشک پسې واستول. پولنډي سرتیرو موندل شوې نجلۍ ته د پولانو مغوره کړی چې د پولنډ ریښې څخه اخیستل شوې او په پام کې لري چې افغان چارواکو ته یې وسپاري. د پاکستان تلویزیونی چینلونو پرون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د وینا او هغه برخې خپرې کړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوي فلم قندنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر اوباما او میرمن کلینټن د وینا او ډیر ثانیې لنډې خبرتیاوي چې امریکا کې د دې جوړ شوي فلم محتویات ردوي، په اسلام آباد کې د امریکا سفارت عامو خلکو لپاره برابر کړي. په دې خبرتیاو کې همدارس پر دې پیغام ټینګار شوی چې دا فلم د امریکا د حکومت لخوا نه دی جوړ شوی او دا چې د تشدد لپاره په هیڅ صورت توجیه نشته. د ولسمشر اوباما او میرمن کلینټن څرګندونه چې له مخکینیو ویناو څخه غوري شوي له اردو ژباړې سره په پاکستاني تلویزیونی چینلونو کې ښودل شوي دي. پرون په زرګونو قهرجنو مظاهره چیانو د اسلام آباد په هغه سیمه کې چې سفارتونه پکې پراته دي د دې فلم پر ضد د اعتراض په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې وکړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان شول. په یو نوی رپورت کې ویل شوی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي پوځي برید په صورت کې له 10,000 زیات ایرانیان وژل کېدای شي. د امریکا د یوتا پوهنتون د هینکلی سیاسي علومو انسټیټیوټ په یو رپورت کې چې سرلیک دی د آیات الله ګانو اټومي قمار همداراز ویلي چې پر ایران احتمالي برید به د چاپیریال ساتنې له پلوه هم سخت ناوړه واقع بولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر په 18 نیټه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسولګری د برید پاړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک پلاوی وټاکي. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون خبریالانو ته وویل چې د پلاوی مشري به د امریکا تجربه کار متقاعد ډیپلوماټ توماس پیکرینګ کوي. میرمن کلینټن د دې حملې په اړه چې په لیبیا کې د متحده ایالاتو سفیر کریسټوفر او درې نور امریکایان پکې ووژل شول، پرون ناوخته د تړلو دروازو شاته د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. او د سومالیا پولیسو خبر ورکړی چې د پنځشنبې په ورځ 14 کسان هغه مهال ووژل شول چې دوه غبرګو انتحاري برید کوونکو په پلازمینه موګادیشو کې خپل ځانونه والوسول. په دې چاودنو کې چې د پلازمینې په مرکز کې وشوې، د راپورټونو له مخې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان شوي هم دي. القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې ویل چې د حمله د دوی پلویانو کړې. دې ډلې چې په دې وروستیو کې خپلې تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړې، خو د سومالیا د جنوب او مرکز په پراخو سیمو کې اوس هم ولکه ټینګه ده. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، برتانیا او پاکستان دویمه درې اړخیزه غونډه به د امریکا په نیویارک کې جوړ شي. پاره په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د هلمند پولیسو چارواکي وي وسلوالو طالبانو په مارجه کې د شمیر دولتي پوسټو د نیولو پلان درلود، خو مخه یې نیول شوی ده.
د انګلستان ټیم چې د اغم درسنه شو یو کمزور ټیم تاسو به دوغونه ځکه چې هغه د تیر د شلوغرز د
دا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل دی. له د سره د دوی په نننۍ لوبا چې له انګلستان سره لوبه لري مرکه لري. همدارنګه به مولدي خبر کو چې په اسلام آباد کې د یو شمیر سیمو امنیت پوسټ سپارل شوی ده، چې ولې په دې اړه رپورت لرو. نور رپورټونه هم لرو لمک سره اوسئ. دا د آزادۍ رادیو ده. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی ده د افغانستان، برتانیا او پاکستان دویمه درې اړخیزه غونډه د امریکا په نیویارک ښار کې جوړ شي. د دې غونډې د اجنډا مهمه مسله به بیا هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅه ونوي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر او د برتانیا او پاکستان صدر اعظمان برخه واخلي. ځینې کتونکي وایي برتانیا او پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته هڅولی شي، خو که په دې اړه هلې ځلې د امریکا په سلام مشورې وي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا دویمه درې اړخیزه غونډه به د امریکا په نیویارک ښار کې د سپتمبر په 16 جوړ شي، چې د درې وړو هیوادونو د حکومتونو مشران به پکې برخه ولري. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر استمانه ازادي رادیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د سولې په ګډون به پکې په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. دی وایي دغه غونډه د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري. هغه مسایل پکې مطرح کیږي چې د افغانستان په امنیت، سولې او پرمختګ کې د پاکستان مشارکت زیات کړي. همدارنګه له ترهګرۍ سره په مبارزه د دریو وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو، د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې په همکاریو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا به په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وشي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه په جولای میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې هم د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او د برېټانیا او پاکستان صدر اعظمانو ډیوډ کیمرون او راجا پرویز اشرف ګډون کړی و، چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په رول پکې خبرې شوې وې. د دغو درې اړخیزو غونډو د جوړېدو وړاندیز د برېټانیا صدر اعظم کړی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي برېټانیا پر پاکستان اغیز لري او د افغانستان د سولې په پروسې کې همکاري ته هڅولای شي. خو د سیاسي چارو کارپو احمد فکور وایي په دې برخه کې د برېټانیا هڅې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې د امریکا له هڅو سره موازی نه وي.
پاکستان تشویق کی او ډیر وسایل د فشار او د تشویق لري، خو په دې شرط چې د افغانستان او پاکستان د معزلي او رشوت مراجعو کی او بلدا چې دا تلاشونه ګوشه تلاشونه یا موازی او یا په مقابل جهت کې د ایالاتو متحده امریکا سره نوی شوبې چې دوه سره امغاری سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم درځوي د روانې میاشتې په پای کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ د افغانستان، امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه یو بل غونډه جوړ شي. روانو نه سیمه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم سفر کړی و، خو یو شمېر کتونکو ویل د بګرام زندان د مسلې پر سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافاتو د نوموړي سفر تر سیوري لاندې راوستی او له جمهور رئیس کرزي سره خبرې هم تر ډیره په همدې مسلې څرخېدلې.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوري و موریدل چې افغان چارواکي وی ټاکل شوی ده د افغانستان، برتانیا او پاکستان دویمه درې اړخیزه غونډه د امریکا په نیویارک کې جوړ شي. برتانیا او ډنمارک هم د افغان ځواکونو لکه څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو د مخنیوي د لارو چارو د څېړلو په هدف د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو ویلي چې په دې کانفرنس کې باید ناټو او د افغانستان د چارو کارپوهان برخه واخلي. که څه هم چې د دې کانفرنس ځای او نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ډنمارک وایي دا هیواد چمتو دی چې د دې کانفرنس کوربه وي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
برتانی او ډنمارک ویلی د ناټو غړي هیوادونه باید د افغان سرتیرو لخوا پر نړیوالو عسکرو د حملو د موضوع په اړه یو کانفرنس ترتیب کړي. د برتانی د دفاع وزیر فلیپ هامون د پنځشنبه پر ورځ ویل د دغو حملو موضوع به چې یوازې په روان کال کې پکې یو 50 نړیوال عسکر وژل شوي، د ناټو د دفاع د وزیرانو په راتلونکي غونډه کې چې د اکتوبر په 9 او 10 نیټه جوړیږي هم مطرح شي. خو نوموړي د مسئلې د څېړلو لپاره د یو جلا کانفرنس د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ناټو د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو عسکرو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډې ګزمې او ګډ عملیات محدود کړي دي. د برتانیې دفاع وزیر دې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې دا محدودیت به د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ اغیزونه کړي. فلیپ هامون چې د برتانیې پارلمان ته وینا کوله ویل د جلا ګزمو او جلا عملیاتو پریکړه د پوځي عملیاتو پر مهال د خطرونو د کمولو په هدف شوې ده. خود پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا پریکړه به د 2014 کال تر پای پورې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پروسه لا ګواخ سره مخامخ کړي. د جورج واشنگتن پونتون استاد او د افغانستان د چارو کارپوه سټیفن بیدلی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دا د افغانستان د ستراتیژۍ لپاره یو جدي چیلنج دی. د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي جیفری دریسلز ویلي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د کمولو پر ستراتیژۍ باندې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو د محدودیت اغیز دې پورې اړه لري چې دا محدودیتونه څومره وخت دوام کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا لانه دروښنه چې د افغان ځواکونو لخوا په خپلو بهرنیو متحدانو باندې د حملو د مخنیوي پر مسأله به نړیوال کانفرنس کله او چیرته جوړیږي، خو ډنمارک وایي دا هیواد چمتو دی چې د دې کانفرنس قربتوب وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ترکیه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حساب ځواکونو د قمندانۍ مسولیت د یو بل کال لپاره منلی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د ناټو په مشرۍ د حساب ځواکونو د کابل د حوزې د سیمه ییزې قرارګاه د قمندانۍ چارې به د نومبر له لومړۍ نیټې په غاړه واخلي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ترکیه پرون د یو بل کال لپاره په کابل کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د سیمه ییزې حوزې د قرارګاه قمانده په غاړه واخیسته. ترکیه چې د ناټو په غړو کې یوازینی اسلامي هیواد دی، د 2009 کال له نومبر میاشتې راهیسې د کابل د حوزې د چار چاپیره سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د افغانستان خاص موقعیت او په دې هیواد کې د امنیت او ثبات په ټینګولو کې د کابل د سیمه ییز قومندانۍ مهمې ونډې ته په پام سره ترکیه چې د افغانستان له خلکو سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي پریکړه کړې ده چې ځواکونه به د سیمه ییز مرکزی قرارګاه د قومندې مسؤلیت د یو بل کال لپاره یعنی د 2014 کال تر نومبر میاشتې پورې په غاړه اخلي. د ایساف د مرکزی حوزې قرارګاه د پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو د امنیت او بیارغونې د چارو مسؤلیت په غاړه لري. ترکیه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې شاوخوا 1300 سرتیری لري. د ناټو د نورو غړو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ترکیه پوځي ماموریت یوازې په غزمو کې خلاصه کیږي او ځواکونه یې په محاربوي عملیاتو کې ګډون نه کوي، ځکه انقره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. ترکی پوځیان همدارس د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر روزنه کې مهمه ونډه لري. د ترکی مشرانو ویلي دي چې د خپل پوځونو د استلو کوم پلان نه لري او سرتیری به تر هغه وخت په افغانستان کې پاتې شي چې ورته اړتیا وي. ترکیه له افغانستان سره تاریخي نږدې اړیکې هم پالي او په تیرو لسو کلونو کې د امنیت او بیارغونې په چارو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړې دي. همداراز په قطر کې د سولې لروانو خبرو اترو مخکې ویل کېدل چې ترکیه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په هڅو کې مهم رول لوبوي.
دوستان اوس هم په مکړه یو ور بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار بانی کاروي چې له افغانستان او امریکا سره به ډیر زر له تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژیو د یو شان کولو په مقصد پټې خبرې پیل کړې. ترکیه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حساب ځواکونو د قومندانۍ مسولیت پرون د یو بل کال لپاره په غاړه واخیست. په افغانستان کې ډیره پولندیز ځواکونو په غزنی ولایت کې یو نوی زیږیدلې ماشوم چې د سړک پر غاړه پریښودل شوی و موندلی دی. دا پاکستان تلویزیونی چینلونو پرون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د وینا او هغه برخې خبرې کړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوي فلم قندل کوي. په یو نوې رپورت کې ویل شوی دی چې د ایران پر اتومي تاسیساتو ته احتمالي پوځي برید په صورت کې له لسو زرو زیات ایرانیان وشل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر په 11 نیټه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسولګری د برید په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک پلاوی وټاکي. د سومالیا پولیس وایي چې د پنځشنبه په ورځ 14 کسان هغه مهال وژل شول چې دوه غبرګو انتحاري برید کوونکو په پلازمینه موګادیشو کې خپل ځانونه والوزول. او په ګرجستان کې له بندیانو سره د یو مابس د ساتونکو د ناوړه چلند د ویډیو فلم د خپرېدو له رسوایۍ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ استعفا ورکړه. دوستانو تاسو مو غږ له آزادې راډیو ناورې تمه ده چې افغانستان به نن ماښام د انګلستان په وړاندې د کرکټ پر روانو شلوریز جام کې یوه لوبه ترسره کړي. دا چې د افغانستان ټیم وړمه ورځ هندوستان ته لوبه وبایلله. د لوبې د ځینو بدلونونو او نورو پلانونو په اړه زموږ خبریال صفي الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د پرونۍ لوبې په اړه ترې پوښتنه کړې ده. یادونه کوو چې دا مرکه پرون شوې.
دس نا تجربه له وا چې موږ وکټ ډیر زړه ورکړی کنه مې خو بالکل زموږ په لاس کې وو. خو بیا هم علاقه ډیر خایف ټوک ډیر خفایټ وو کړ دی وا چې موږ یو خو مثال پر خو دو اگر ته خو چې به خو بیل خوان به کړای خو په بینل کوم خلک مونته شابه سره کوي. نو ان شاء الله موږ به د سبانی میچ د پاره د خپلان نرو او بیخي او بس په شر نه دی بنر ازو ورخطا کیو بنا ان شاء الله چې لوبغاړو پرم کومه لوبه وکړه دا جذبه سر دوی میدان د سبا دوی کوشش ان شاء الله چې انګلند ټیم سره مطلب د اسانه لو غنی اخلي دی.
نیو لوبغاړي ډیر زیات په انګلند کې لوبيږي. دا به د افغانستان لپاره یو چانس تاسو ګڼئ که څنګه چې نوې لوبغاړي خاتمن نسبت پخوانی ته تجربه یې کمه ده لوبه سمون شي کوي. نو آیا افغانستان ته دا یو چانس دی او کنه د ګټلو لپاره؟
چانس بالکل ده. لکه څنګه مخکې مو چې د هندستان څومره مضبوط ټیم افغانستان ګر کړو د انګلستان ټیم چې ده هغه هم داسې نه چې اوس یو کمزور ټیم تاسو باید وګورئ ځکه چې هغه د تیر د شلو ورځو د قهرمان ټیم پاتې شوی ده. موږ به کوشش کوو ان شاء الله پوره پوره به کوشش کوو. څومره خواري مهنت هم چې کړی ده او څومره تیاری هم چې کړی ده هغه ټول سبا په میدان کې موږ باید استعمال کړو په هغه باندې کار وکړو. نو ان شاء الله نتیجه به ښه راوځي.
د بیټنګ لاین اپ ته کرا شو تاسو آیا بیټنګ بیا هم د انډیا په وړاندې دغه سیو لاین اپ سره جوړوي او که ځینې تغیرات راځي کوم کوم لوبغاړي چې مثلا نه دی لوبېدلی آیا هغه لوبوي په لوبه کې او که څنګه او په بالینګ کې به تاسو تکړه لوبغاړي امید حسن هم راولي او که څنګه حساب ته؟
د بیټنګ نن مدرس کوج سبا کلم پچ ګورو میدان ګورو هغه مطابق دغه میدان کې لو بل خو پچ امکان لري چې بدل وي. نو پچ مطابق مو میدان د کوزي ګو د سکور مطابق به کوزي ګو پلانینګ بلرو چې رسوګ به سټے کې سوګ به شاټ وي او یو خپل ان شاء الله لرو. او دا سه حمید حسن زم نشم بل چې هغه تیار ده ځکه چې تقریبا دغه یو دیونی میاشت مو سره ده مو سره سر یو دوه میچ کړی دی هغه کې د خنه ته جمله ور کړی او خپل هغه تکلیف چې ده هغه را برسره شوی ده. نو امکان نه لري چې هغه ته چانس ورکړي شي ځکه چې هغه غریب چې ده اوس هم په تکلیف کې ده. نو دینه مون سبا چې په نظم فزبلانو خپل بولینګ کړی ده که یو نیم کوم کس بدلیږي هغه به هم د کور سره کینو په خبره کوم.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل وو چې د نننۍ لوبې په اړه باندې ویل چې دوی به هڅه وکړي چې د انګلستان ټیم سره د هند په مقایسه ښه لوبه وکړي. دوستانو باید یادونه وکړو چې د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی د دغه شل اوریزو نړیوالو لوبو د پوښښ لپاره په سریلانکا کې دی او د نن ورځې د لوبو تازه حال به مخته کوي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د کرکټ نړیوالې شل اوریزې سیالۍ ازادي راډیو مو له سریلانکا څخه په مستقیمه توګه له دې سیالیو خبرې.
افغان چارواکو په رسمي توګه د هغه لس ولایتونو نمونه اخیستي چې والیان بدل شوي. د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شپږو ولایتونو والیان نوي څیری دي او څلور نور له یو ولایت نه بل ته بدل شوي. اسدالله لودین له کابل تفصیل راکوي.
د جمهور ریاست د چارو اداره وایي دغه بدلون د ولسمشر حامد کرزي د 53 نمبر فرمان او د والیانو د فعالیتونو له ارزونې وروسته رامنځته کړی دی. د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لس ولایتونو په والیانو کې بدلون راغلی چې په دوی کې شپږ نوي والیان او څلور نور هغه کسان دي چې له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شوي دي.
عقایب عبدالجبار تقوا په صفت والی کابل، همچنان
عبدالجبار تقوا د کابل والی پتوګه، تورن جنرال احمد فیصل بیگزاد د تخار د والی پتوګه، جنرال محمد نعیم بلوچ د هلمند والی پتوګه، سلطان محمد عبادی د بغلان د والی پتوګه، ډاکټر محمد الله بتاش د فاریاب د والی پتوګه، عبدالمجید د میدان وردګ د والی پتوګه او محمد سرور سبات د نیمروز د والیانو پتوګه ټاکل شوی دی.
نیمروز تعین شولن.
خاغلی فردوس ویل چې فضل الله مجددی د لغمان، محمد اقبال عزیزی د لوګر او طاهر خان صبرای د بدغیس د والی پتوګه ټاکل شوی. د شپږو لرشو والیانو له ډلې څخه یوازې د بغلان والی منشي عبدالمجید د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکار په توګه ټاکل شوی او د پنځو نورو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. بل ورته یو شمېر افغان کتونکي دغه بدلون ګټور نه بولی او وایي د هغه تکراری څېری دي چې له تیر یوې لسیز راهیسې له یوې ادارې څخه بلې ته تبدیلېږي. سیاسي کتونکي وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکومت کې داسې والیان هم شته چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي او لري کولو ته یې د حکومت وس نه رسیږي.
یو ځل بیا موږ ولیدل چې ځینې کسان پخوانی کسان دي، پخوانی څېرې دي چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال شوي دي، او ځینې کسان پخوانی څېرې دي چې په نورو ځایونو کې کار کړی دي او اوس په ولایتونو کې ګمارل شوي دي. تکراري څېرو دېخوا اخوا کول د دې حکومت متاسفه عادت ګرځېدلی ده. ځینې کسان چې حکومت هم نشي کولی چې هغوی لرې کړي، یا د بین المللي ټولنې لخوا حمایت کېږي او یا په خپل ځایونو کې په خپل ولایت کې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې اوس د چا زور په دوی باندې نه رسي.
خو د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې په دې بدلون کې له پوره دقت او غور څخه کار اخیستی او په راتلونکي کې به ځینې نور ناکاره والیان هم له دندو لرې کړي.
دا هلمند د پولیسو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په مارچه کې د یو شمېر دولتي پوستو د نیولو پلان درلود، خو مخه یې نیول شوې ده او طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند ولایت امنیه قمندانې پولیسو په مارجه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان چن کړی دی چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په سیستاني او کرسدي سیمو کې د پولیسو یو شمېر پوستې ونیسي. دا خبرې د هلمند امنیه قمندانې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید احمد فرهنګ د ازادي راډیو ته وکړي. فرهنګول د پنځشنبه سهار وړاندې تر دي د پنځشنبه په سهار وړاندې تر دي چې طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی وای، د خلکو د معلومات پر اساس د ګڼو پولیسو په مرسته ټول ورځ عملیات کړی دي. فرهنګول د پنځشنبه په ورځ سهار وړاندې تر دي چې طالبان پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړي، د خلکو د معلومات پر اساس د ګڼو پولیسو په مرسته ټول ورځ عملیات کړی دي.
ملی پولیسو چې هغه کې د نادالی او مرجع دواړو ولسوالیو پولیس شامل وه، پولیسو ټوله ورځ جګړه وکړل. د جګړې په نتیجه کې د دښمن اته تنه په وسلو سمبال نیول شوي دي او همدارنګه ورته درنده مرګ ژوبله وښېده چې تر شلو زیات یې هم وژل شوي دي. په هماغه سیمه کې زموږ دوه تنه اسکي پولیس هم سرسري زخمي شوي دي چې حالت یې د ډاډ وړ دی او خپل وظیفه اوس فعلا هم پر مخ بیایي.
فرید احمد فرهنگ په داسې حال کې د طالبانو دغه بریدونو د شنډولو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په مرجع کې په یوه شپه وسلوالو طالبانو پر دیرشو دولتي پوستو وسلوال بریدونه وکړل او پولیسو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. دا یوازې مرجع نه ده چې طالبان پر دولتي پوستو بریدونه کوي. په لشکرګاه کې د چهارشنبه په ماښام دوه تنو موټر سایکل سورو دوه تنه پولیس په داسې وخت کې په ډزو سره ووژل چې د ماښام لمونځ یې کوي. په دې سره په لشکرګاه کې په تېره اونۍ کې د ترور سوو پولیسو شمېره دریو تنو ته ورسېدله. فرهنګ وایي د طالبانو فعالیتونه په دې خاطر ډېر سوي دي چې کروندګرو ته د کوکنارو د کرلو تشویق ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو لیدل چې په هلمند کې چارواکي وایي په مارجه کې د طالبانو یو پلان شنډ کړی او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اوس هم راځو د سیمې مسلو ته. په اسلام آباد کې د یو شمېر سیمو امنیت پوست ته سپارل شوی. په اسلام آباد کې د جمهور ریاست ماڼۍ او شاوخوا سیمې چې د دې ښار تر ټولو خوندي ځایونه بلل کېږي پرون ماښام پوست ته وسپارل شوې. په دې اړه به له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ واورو.
د پاکستان دولت د اسلام آباد یو شمېر حساسو سیمو امنیت وروسته تر هغې پوسته وسپاره چې د پنجشنبه په ماښام د کورنیو چارو وزیر دغه ښار ته د ځینې سخت دریځو مذهبي ډلو د غړیو د ننوتو خبر ورکړ. که څه هم دولت لا په دې باب ډېر څه نه دي ویلي خو ځینې پاکستاني رسنیو پوسته د نږدې کړیو له قوله خبر ورکړی چې په سلګونو پوځیان د کورنیو چارو وزارت په غوښتنه رابلل شوي دي. دا دغه اقدام له مخې کومې سیمې چې پوست ته سپارل شوي په هغې کې د جمهوري ریاست ماڼۍ، عظما صدارت، وزارتونه، د بهرنیو سفارتونو ځانګړې سیمه، ستره محکمه او یو شمېر نور مهم دولتي دفترونه پکې واقع دي. د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام وروسته تر هغې وکړ چې د پنجشنبې تر غرمې وروسته یو شمېر مظاهره کوونکي دغې سیمې ته ننوتل، پولیس یې وډبول او امنیتي پوستو ته یې اور ورته کړ. په اسلام آباد کې دغه مظاهره د امریکایي فلم پر ضد وشوه چې پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی. مظاهره کوونکو چې ډیری یې زده کوونکي وو د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او د فلم جوړونکي او لوبغاړو د محاکمې غوښتنه یې کوله. په اسلام آباد کې د حساسو سیمو امنیت په داسې حال کې پوست ته سپارل شوی چې حکومت له وړاندې په همدې ارتباط نن په ټول پاکستان کې رخصتي اعلان کړې. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د چهارشنبه په ورځ د کابینې تر ځانګړې غونډې وروسته اعلان وکړ چې حکومت یې د دغه فلم پر خپرولو سخت خواشینی دی او د احتجاج په توګه به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې عمومي رخصتي وي. نوموړي دا ورځ د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مینې ورځې په نوم نومولې. په عین حال کې د پاکستان ډیری سیاسي او مذهبي ګوندونو هم نن په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې اعلان کړي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د اسلام لستر پیغمبر سره د مینې او عقیدت څرګندولو په خاطر دې په دغو مظاهرو کې ګډون وکړي. که څه هم دغو ډلو له وړاندې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې له هر ډول تاوتریخوالي دې ډډه وکړي خو په تېرو کلونو کې په یو شمېر اروپایي ورځپاڼو کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د رسمولو په غبرګون کې په پاکستان کې شویو مظاهرو ته په پام د تاوتریخوالي رامنځته کېدو اندېښنې موجودې دي. د نور اسلامي نړۍ په شان د پاکستان دولت او سیاسي او مذهبي ګوندونو له امریکا غوښتي دي چې د هغه امریکایي فلم جوړونکي او لوبغاړي د مجازات کړي چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی دی.
د ژوند رنګونه
نو په تیم احمد وطن هلمند دی. موږ داسې یو ښه چې ته باور وکړه که په افتونه په میاشت کې مو د غوښې دید کړی وي. ګای یو پوچه باندې کو، ګای مانا دغه دال باندې کو، هغه لوی غیرتمن و پټاټه وو او بېنډۍ دي چې دا راوړو.
نو بیا خرڅ مصرف څنګه کوي د کورنۍ لګښتونه؟
دا خواري کوي، دغه لوکان مو مزدوري کوي، روزانه کوي، مانا یا یې خښتې مړي وو، دغه کار کوو، بل کار نه دی سوی.
تاسو د دې خپلې سیمې د خلکو ستونزې بیا څه ډول حل کوئ؟ سره له دې چې پیسې په لاس کې نه لرئ.
دغه یو خواري وسوله پنځه روپۍ، سل روپۍ، دوه سوه روپۍ په ورځ چې ډېر پیدا کړي نو دوه سوه روپۍ پیدا کړي. هغه ماښام راوړي یو پټاټه وو، پیاز وو، دغه شی د خپل عیاته باندې نور خلاص یو. د دې دغسه نه لرو چې اوس نو تجارت کوو، بل کوو، بل کوو.
د خپل د سیمې دغه ډېر بېوزلي تعلق سک راته وکړئ چې دوی څه رقم خپل ژوند تېرئ.
دغه ژوند ټوله دغسې بېوزلي دی، لکه وه چې زه دا خبره درته کوم، دا زما کم چې دی ټوله دغسې بېوزلي. داسې یو ناحسابه چې ډېر ولري نو موږ هغه جایدادمن به نو شل زره دېر زره افغانۍ لري. دا شل زره دېر زره خو روپۍ نه دي، بل ټوله په دغه رقم دغسې ټکور ټکور دي فرق زده دي.
تاسو په نظر دا ستونزې به څه ډول حل شي؟
خدای حل هم دی نو حکومت په دې کار لري، نو په موږ خو نه کېږي، په موږ دا ستونزه نه حل کېږي. موږ خوار سيناري وو چې اوروره موږ پر دغه سیال باندې یعنی حالته موږ زکه وزای نه لرو معنا دا نه لرو حالته موږ دکانه کاو معنا دا د استام زکه سلر مو پنځه بوم کړل دا غورور بو دابل بو فاسرا کې وی پروتو هغه هم دې پاتس واغه مزدوري واغه خبري پاتس په دلس کوم لا دی وایال چاله کېدل منګر در چراغلې بس ودا ته نه شي کوي چایو شي راوي راوي کنه خلاص دا ټول کان دي زوانان دي دغه روزانه کوي لا هم دغه وزاد مور زوانان نه پریږي په شرکت کې دروځي.
دوستانو د ژوند رنگونه پروگرام مو اورید. تاسو د ازادي رادیو نیم ساته خبری مجله اورید. د ازادي رادیو خبرونه تازه پیل شوې دي او